السلام علیکم. لس بجې شوې. زه امید زهیر ملمو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. لومړی لن خبرونه. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي نږدې درې اونۍ وروسته تر دې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې په خزینه کارکوونکو کار بندیز ولګوه، د دې کار اغېزې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې لیکلي، په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکوونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیاوې وارزوي او هغه ډول چې اړتیا یې ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. جزئیات به وروسته در تخبار شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداري ورکړی چې نن او سبا به د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفي 15 ته ورسیږي. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په داسې یو حالت کې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو په کار د محدودیت له امله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو اړوند وزارت وایي د دوی مسؤل کسان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ګزمې کوي څو د ژمي په سړه هوا کې له اړو خلکو سره مرستې وکړي. برېښنا شرکت وایي د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د شرکت تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې د دې ستونزې لامل په ازبکستان کې تخنیکي عوارض بللې دي. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ د ازبکستان د برېښنا مسؤولو چارواکو ډاډ ورکړی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. افغانستان خپل د اړتیا وړ څه باندې 80% برېښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان واردوي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی نړیوال لوبغاړي علي کریمی د دې هیواد په مذهبي مشر نیوکه کړې او ویلي دي چې علي خامنهای د ایران استازی نه دی. په ایران کې له پراخو اعتراضونو له پیلېدو وروسته کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد په سترګه کتل کیږي. دا څرګندونې د خامنهای د پنځشنبې ورځې د هغې وینا پر وړاندې د کریمی غبرګونو چې ویلي وو د تیرو څلورو میاشتو اعتراضونه د دښمن د خپلان نتیجه وه. د سپتمبر په 14 د پولیسو په توقیف کې د حجاب د نه مراعاتولو په تور د نیول شوې 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته د ایران حکومت یو شمېر مخکښ شخصیتونه تحقیقاتو ته کینولي او لزنیوي پاسپورتونه اخیستي. او لیتوانیا د 2022 کال د ازادۍ جایزه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1999 کال کې د لیتوانیا د ازادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 14 ملکی وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده، پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یو غونډه کې د زیلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پیټرو بشتا ته وسپارل شوه. زیلنسکی چې د ویډیو کانفرنس لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و، د روسیې د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. د ازادۍ په نوم جایزه په 2021 کال کې د پارلمان لخوا تصویب شوه او هر کال هغو کسانو او ټولنو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو، ډیموکراسۍ، نړیوالو اړیکو، پرمختګ او په نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي لپاره د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام ته جلا شوې ده. خو لمړی څو راپورونه واوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په غوڅ اکثریت په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې پنجونو خوځو لګیدلي ظالمانه محدودیتونه لري کړي. امنیت شورا د بندو دروازو تر شا پرونی غونډه د طالبانو د هغې پریکړې په اړه د بحث لپاره جوړه کړې وه چې په کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو کې د خوځو په کار کولو بندیز لګولی. ملګرو ملتونو ویلي دې اقدام په افغانستان کې د مرستو رسولو چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له سوغړو بیګا خبره کړه، ویل شوی دی چې د خیریه مؤسسو خزینه کارکونکو د افغانستان د روان ناوړه وضعیت لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه د افغان خزو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې هغه اساسي خدمات وړاندې کوي چې نارینه یې نشي کولای. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر کیمی هیرو ایشیکان د امنیت شورا اعلامیه هغو خبریالانو ته واوروله چې د دې هیوادونو د ډیپلوماتانو پر شاوخوا راټول شوي وو. جاپان اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. د اعلامیه ته د امنیت شورا دایمي غړو متحد ایالاتونو، برتانیا او فرانسې، او دورې غړو البانیا، برازیل، اکوادور، گابون، مالټا، سویس، متحده عربی اماراتو او جاپان مثبت رائے ورکړي. خود د امنیت شورا دو دایمي غړو روسیې او چین او دو دورې غړو موزمبیق او غانا منفی رائے ورکړي. په اعلامیه کې د بشری مرستو پر رسونکو مؤسسو کې جنسیت تلپام پرته د کارکونکو د کار پر وړاندې د خندونو د لمینځوړلو پر اړتیا ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د پنځشنبې تر ورځې په سلو کې شاوخوا 15 غیر حکومتي مؤسسو د طالبانو د وروستۍ پریکړې په خبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی او د بشري مرستو پر سوالو کې په سلو کې 18 کمښت راغلی دی چې د هغې په وینا د پام وړ دی. میرمن وډوارد زیاتوي چې د ښځو له ګډون پرته د بشري مرستو د رسولو چاره امکان نه لري. په بیگانه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او کار او همدارس د ښځو پر فردي ازادیو او د وګړو پر بشري حقونو د لګیدلو محدودیتونو د سم دستی لري کېدو غوښتنه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او لس دوري غړي لري.
کلوي خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر شپه خپل غونډه کې له طالبانو غوښتل چې په دولتي مؤسسو کې خوځو ته د کار کولو اجازه ورکړي او هم د ډولې پزدا کړو په ګډون په نور ټولو برخو کې لګیدلې بندیزونه پاتې ورسه یا غاړه د ناروې د کډوالو په چارو کې د پلاوي سرمنشي یان اګلاند ویلي په خیریه بنسټونو کې د خوځو په کار د بندیز لري کې دوسر سمبا دوی د ژوند ژغورنې په هدف له افغانانو سره خپلې مرستې سمدستي بیا پیل کړي. بلې خوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو چارې په مرستندویه بنسټونو کې د ښځو د نشتون له امله له جدي خنډ سره مخامخ دي.
د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان اګلاند چې د واکمنو طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره په افغانستان کې دی وایي په کابل کې د طالبانو د حکومت ځینو مشرانو او د اسلامي هیوادونو استاسو له سره شمنه کړې چې په خیریه مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د لری کولو په چاره کې به مرسته وکړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو کار غیر شرعي عمل وبالا او بندیز پرې ولاګاو. شغلی اګلاند په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګای پر خپل ټوئیټر خبر کړ ویلي چې د دې بندیز د لری کولو لپاره به خپل هڅو لاسونه خلی.
There is some progress in the education sector and the health.
د تعلیم او روغتیا په برخو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. موږ په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر څخه د یو بل فرمان تمه لرو چې موږ وکولای شو په ټوله افغانستان کې خپل کار بیا پیل کړو. ځکه موږ نسو کولای چې خپل شیزنه همکارانو پرته کار وکړو. په کابل کې د طالبانو مشرانو ژمنه را سره کړې چې د دې بندیز په لری کولو کې به مرسته را سره کوي او د اسلامي هیوادونو استادو هم دا ژمنه کړې ده.
د اسلامي همکاریو سازمان او ډیرو اسلامي هیوادونو په افغانستان کې د جنو او شزو پر زده کړو او کاربندیز غیر اسلامي عمل بللې دي. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همژغه ادارې یا اوچا خبرداري ورکړي چې په غیر حکومتي ادارو کې د شزو پر کار د محدودیت لکبله اړو افغانانو ته د بشري مرستو در رسولو چاري ل جدي خند سره مخابخ شوې دي. او چا پرون پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی چې نن او سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د یخنۍ درجه منفی 15 درجه ته رسیږي. خو ملګری ملتونه او شریکان له دې خند سره سره د تودوخي د وسایلو د سونګ د موادو درانیولو لپاره د نقدو پیسو او تودو جامو په ګډون اړو کورنیو ته بشري مرستې رسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ژمي په سړو کې دوی حمله اړو خلکو سره مرستې کوي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د اړوند وزارت ویندوی سفی الله رحیمی بیگا آزادی رادیو ته موبایل
ټول ولایت کې موږ رئیسان ته هدایت کړای چې دوی باید غزمی او کې وګرځيږي مستحق خلک په نخښه کې خدای نه خواسته دی قرباني نشي مواد او توزیع کوو او څوک چې حوادث سره یا لارو کې باندې یو غوسر اکثره کوشش کوي چې وی لارې او تخلاصي کو البته ورته ورسو کمپاین او توزیع کو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندیشته داسې محال زیات شي چې افغانان په تیرو ټول سيزو کې له تر ټولو سخت شمې سره لاسو ګریوان دي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ځینو سړو سیمو کې د هوا درجه منفي شلو ته رسیدلې او تر دې سخت ساړه په مخ کې دي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي
اوریدل مچې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړې چې نن او سبا د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفی 15 درجه ته ورسېږي. دا به داسې حال کې راشي په افغانستان کې بیا ډیر شمیر خیریه بنسټونو او نړیوالو نه دولتي مؤسسو چې افغانستان افغانانو سره یې بشري مرستې کولې هم خپل کارونه یا په بشپړ ډول باندې درولې دي او یا یې هم په جزوي ډول باندې پای ته رسولې. له دوی یو هم د ژغورنې نړیواله کمیټه ده چې د طالبانو له دې اعلان وروسته چې افغان جونیا او خزینې شي کولای نه دولتي مؤسسو کې کار وکړي خپل فعالیت ودراوه. د کمیټي یو ځل بیا په دې باندې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په بشر دوستانه سکتور کې د خوځوند او پټولو هغو برخو کې چې دوی کار کوي شرایط او وضعیت ته پکتو یو عملیاتي اړتیا ده. آی آر سی پرون ناوخته یو خبر پانه کې چې د جنوري د 15 منټې د خبرې شوی خبر پانه په تعقیب یې خبره کړې لیکلي له هغه ورځې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د جنو او خوځو په کار بندیز ولګاوه اوس یې اغیز او بد پایلې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې د تیرې اونۍ په پیل کې دوی ته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لیکلي دي چې د دې اونۍ په پیل کې دوی ته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې خزینه کارکونکي او هغه کسان چې د دوی د دفترونو په مالی برخو کې کار کوي کولی شي بیرته دندو ته ستنه شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له قوله د دې وضاحت وروسته آی آر سي په څلورو ولایتونو کې د جامد او ګرځنده روغتیایي چمنو له لارې د روغتیا او تغذیه خدمتونه بیا پیل کړي دي. آی آر سی زیاتوی دوی اوس په نورو ولایتونو کې هم د روغتیا او تغذیه د فعالیتونو په برخه کې د کار د بیا پایل لپاره له ولایتي چارواکو سره خبرې کوي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وای په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیا و ارزوي او هغه ډول چې اړتیا ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. الحمد لله دا اداره له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالب چارواکو سره په همغږي توګه خپل ووسی څو هغه وضعیت بیرته راوګرځول شي چې نارینه او خزینه مرستندوی کارکونکي په خوندې او اغیزمنه توګه خپل کارته دوام ورکړي. د آی آر سی له قوله دا کار به د زمينه برابر کړی چې ټول افغانان ژوند ژغورونکو بشري مرستو ته لاسرسي عمومي. په تیر کال کې آی آر سی له 15 میلیونو څخه زیات افغانانو سره مرسته کړې او د دې ادارې په خبره کوي خزینه کارکونکو ته اجازه ورکړل شي ژمن او لیوال دي چې ټول پروګرامونه قدم په قدم بیا له سره پیل کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو 15 بنسټونو په افغانستان او زنو نورو هیوادونو کې د میلیونونو خوارزواکو ماشومانو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې د 1.5 میلیون ډیر ماشومان چې عمرونه یې 15 کلونو کم دي له سختې خوارزواکۍ سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره د خپل مرستې نه بندوي.
د دوه ماشومانو مور ده. اتناوی ماشومان یې د بیوسلۍ له امله له خوارزواکۍ سره مخ دي. اغلی اتناوی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هغې د خاوند میاشتنی عاید تر 15000 افغانیو کم شوی دی.
زه یو 15 کلن او یو 3 کلن ماشوم لرم. دوی خوارزواکی دي ځکه چې کرونا و قرنطین و د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته مو وضعیت لا خراب شو. خاوند مې په میاشت کې 15000 افغانۍ هم نشي ګټلی. زه وزګاره یم او اقتصادي حالت مو ډیر خراب دی.
اتنا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له اړمنو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د کرنې سازمان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د 10 میلیونو هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه کم دي او په خوارزواکۍ اخته دي د ژغورنې لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کوي. د دغه سازمانونو په ګډه اعلامیه کې اغلی دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 1500 هیوادونو کې په خوارزواکۍ اخته دغه شمیر ماشومان شته. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي مخکې له دې چې دا کړکیچ په تراژیدۍ بدل شي باید مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د نوي راپور پر بنسټ د دغو ماشومانو له ډلې د 3 میلیونو ماشومانو د مړینې احتمال د هغو ماشومانو په پرتله 12 برابره لوړ دی چې کافي خواړه لري. د فیو عمومي مشر کور ډونکیو خبرداری ورکړی احتمال شته چې سږکال وضعیت نور هم خراب شي. په دغه راپور کې د 3 میلیونو ماشومانو د سختې خوارزواکۍ لاملونه شخړې د اقلیم بدلون د کووید-19 اغیز او د لګښتونو زیاتوالی ګڼل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار بندېدو له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویه موسسو د 2022 کال د ډسمبر له وروستۍ اونۍ راهیسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغو بنسټونو مسؤلینو ټینګار کړی چې د یادو بنسټونو له ښځینه همکارانو پرته له ښځو او ماشومانو سره په سم توګه مرسته نشي کولی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت مستون صدری آتی زر تزر خال که
ده سیان گالو شخ
کند خزه ایمه غوامی مال می طول می در بدر
لآوریدون کو آوریدون کو تا
ده منخ پلا دیر سل.